دا مشال رادیو دا وقت دا غرمه دولس بجی دی نن دا جمعه ورز او دا 2012 میلادی کال دا فبروری څلور وشتمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې نن سهار وختي پر کوتوالی پولیس تانې په یو ځانمرګي برید کې څلور پولیس ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د امریکا لپاره ډیر مهم دی او له یو بل سره به همکاري کوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ګلاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په خبر کې دا کوتوالی پولیسو پر تانې ځانمرګي برید کې څلور پولیس والا وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک په بهر ملک کې میش د بلوچ مشرانو پر ضد جوړ شوي مقدمه د ختمولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په باګرام فوزي مرکز کې د مذهبي کتابونو د سپکاوي په اړه بخښنه غوښتې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور ښار کوتوالی پولیسو په مرکز ځانمرګي برید شوی. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف د وینا سره سم درې ځانمرګي برید کوونکي پولیس تانې ته ننوتل او چې خپل ځان یې والوزولو. په دې پېښه کې څلور پولیس والا وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دی وایي
اور آج پولیس اسٹیشن پہ اور وہ پولیس اسٹیشن جہاں پہ نفری کی تعداد سب سے زیادہ
نن دا پولیس تانا پہ نہ خشبی او ہا تانا چی دا پولیس نفری پہ کی ترٹول زیات وی دا دا مایوسی نہ خدی دا خلکو وس ہر سب بیلل دی او ډیر زیات مایوس دی. دوی پہ ختمې دو دی او دای اخری سلګی دی. تیر ورځم دا پیښور په کوهات روډ اډا کې د بمی چاودن کې 15 عام وګړي وژل شوی او د دیشتو نجات پکې ژوبل شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي له خپلې پاکستانی سیالي هینا رامانی کر سره ګټورې خبرې ترې کړې. دواړو مشرانو په لندن کې د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیدلې. په دې موقع میرمن کلینټن ویل
We're continuing to do a lot of work together.
موږ په ګډه سره کار کولو ته ادامه ورکو. دا کار د ریډلې نه دی او زه د یادی سلام مشورو ته په درنسترګه ګورم.
I value these regular consultations.
د زیارت د ورځې ملاقات په داسې حال کې شوه چې تیر کال نومبر میاشت کې د څلورش پاکستانی سرتیرو د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې تاوتریخوالي ښکار شوه. یو لوړپورې امریکایي چارواکي ویلي میرمل کلینټن په ملاقات کې په رسمي توګه په ټول اړخونو د رابطو د بحالولو غږ کړی چې پارلمان د اړیکو بیا کتنه مکمل کړي. چارواکي د نوم نه خودو په شرط خبرېرانو ته ویلي په دې ګامونو کې د لوړپورې سفارتکارانو او د امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه خبرې اترې شروع کول هم شامل دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک په بهر ملک کې میش د بلوچ مشرانو پر ضد جوړ شوی مقدمه د ختمولو اعلان کړی. اسلام آباد کې خبرېرانو سره په خبرو کې رحمان ملک ویل
جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سب کے خلاف کیس میں رجسٹر کرتا ہوں لیٹ دیم کم ٹو پاکستان آئی ول سی پرسن
سمرچ ہم سیاسی مشروالی دا د ټولو خلاف کیسونه مونږ واپس اخلو. دوی د پاکستان ته بیرته راشي زبورته په خپل په هوایي ډګر هرکلی ویم. زه د زین مری سره هم ملو شویم او ما د اختر منګل سره هم لیدا کاته کړی دی او هسپتال ته د هغه ته پوسله تلیم. خلک وایي چې د بلوچ مشرانو سره نه دی ملو شوی نو دا غلطه خبره ده.
د پاکستان حکومت لخوا د بلوچ مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو اعلان په داسې حال شوی چې امریکا په کانګرس کې د خپلواک بلوچ هیواد جوړولو قرارداد وړاندې شوی وو. پاکستان په دې قرارداد سخت غبرګون ښودلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته د یو لیک په ترس کې د باګرام په فوزي مرکز کې یو شمیر مذهبي کتابونو ته د سپکاوي له امله بخښنه غوښتې ده. د افغان ولسمشر له دفتر نه جاری شوي بیان کې بیل شوي په دغه رسمي لیک کې چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر ریان کراکر لخوا حامد کرزی ته وړاندې شو. باراک اوباما لیکلي چې دغه پیښه په غیر ارادي ډول رامنځته شوي. باراک اوباما هم دا راز د دې پیښې د څېړنې په اړه د افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی. اوباما لیکلي دغه عمل په تیروتنې او په غیر ارادي ډول ترسره شوی دی او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ دا ډول پیښو له تکرار څخه د مخنیوي لپاره لازم اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي او د دغه پیښې له وجوهاتو څخه به پوښتنې وکړو. بلخوا په افغانستان کې پرون هم مظاهرې شوي او د ناټو د وینا تر مخه دوه سرتیري په مختلف پیښو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست پر افغان چارواکو غږ کړی چې د ریډیو خبریال سامت خان بهادرزی د وژنې پلټنې دي وکړي او ذمہ وار کسانو ته سزا ورکړي. سازمان وای بهادر زئی چې میلما ریډیو سره کار کولو د چهارشنبه یا زیارت په ورځ په پکتیکا ولایت کې په خپل کور کې مړ موندل شوی وو. یو شمیر رپورټونه وای چې بهادر زئی سر پریکړې شوی وو، خو په ژواک خبری اجانس وای دوی په خنجرانو وهل شوی او بیا په سر وشتل شوی. دا رپورټونو تر مخه پولیس د هغه ټلیفون پلټنې کوي چې د نهې په ورځ یو کس د ملاقات لپاره د بهادر زئی نه وخت غوښتی وو. طالبانو د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. لوړپوری چارواکي وایي د شام د حالاتو په اړه شاوخوا اویا غربي او عربي هیوادونه چې د دغه هیواد تش په نامه ملګري دي غونډه نن د جمعې په ورځ تیونس کې کیږي. رپورټونه وایي دوی به د شام د ولسمشر بشار الاسد ته مهلت ورکوي چې په سمدستي توګه ډزبندي عملي کړي او محاصره شوي ښارونه لکه هومس کې وګړو ته د سامان رسولو اجازه ورکړي او یا د ناڅرګند نتیجو سره مخامخ شي. تونس به د رپورټونو تر مخه د شام د یولسو میاشتو بحران د ختمولو لپاره د سلساتو ځواکونو د پر ځای کولو او د بشار الاسد له خپلې څوکۍ څخه د لرې کولو وړاندیز کوي. روس او چین به د تونس په غونډه کې ګډون نه کوي. د دې وړاندې دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په شام کې د حکومتي عملیاتو پر ضد دوه قراردادونه ویټو کړي وو. د دوی په وینا دا بهر ملکي لاسوهنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د تونس په غونډه کې به برخه اخلي وای شام کې ولسی پاسون به نور هم زیات شي. فایلین وای د تیر زیارت په ورځ اووه څلوېښت کسان چې دیارس پکې د هومس ښار نه شامل دي وژل شوي. دا د مشال د دې سات خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پېښور کې نن سهار وختي پر کوتوالی پولیس تانې په ځانمرګي برید کې څلور پولیس والا ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د امریکا لپاره ډیر مهم دی او له یو بل سره به همکاري کوي.
We're continuing to do a lot of work together. The work hasn't stopped and I value these regular consultations.
د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د پښتني کلتور د مضمون پیل کولو پریکړه کړې. د دې ګام په پرمشمانو څه غیز وي د تعلیمي چارو یو کار پوای
او خپل کلتوري چیزونه به والي او د دنیا سره به امن وي او دنیا ته به ښه نظر ګوري او تهذیب ته ورته ولاړ شي، ترقۍ ته ورته ولاړ شي.
په پاکستان کې دا وخت درې ډوله نظام تعلیم رایج دي. خو د تعلیمي چارو کارپوهان وایي په دې هیواد کې باید یو واحد تعلیمي نظام وټاکل شي.
دا خلک یو پالیسي ورکي و ملک ته و حکومت سرونه سره یوځای کړي. همي بیا موږ د سبایي په خوښولو
دا روان خبرونه په پای کې نور ګنشمیر کلتوري راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ شغله مشال رادیو خبري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونې لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په پېښور کې نن سهار وختي پر کوتوالی پولیس تانې په یو ځانمرګي برید کې څلور پولیس ووژل شول او درې ځانمرګي برید کوونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د وخت مر سره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان له پېښور څخه د ټلیفون پر لیکدي. شبیر احمد جان، د دغه پیښه په اړه که تازه معلومات مر سره شریکي چې دا پېښه نن د پېښور په کوتوالی پولیس تانی کې پر څو بجې رامنځته شوه او د پیښې نور جزئیات څه دي، مرګ ژوبل شمیر کراته وشاست.
استعمال کر اهلکار ډیوټي نه سوي په دې ډول ډرایور سبې اجو دي دین کې فرزان و ځولو چې تر خبر په څون خو د مخ می خارشه پرمخان پولیسونه په جریشي او شپه په پرې شوول جوړون کړان چې کوم هغه هسپتال دین کې د دې د لپاره احمدشاه.
شبیر احمد جان، که خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړي، خپل ځای څه بدل کړي، ځکه چې اواز مو په پاکه توګه باندې نه راځي. بله پوښتنه دا ده چې دلته په پېښور کې پرون هم بمی چاودنه وسوه، نن هم ځانمرګي برید وسو، نو دې دواړو پیښو ته په کتو سره د پېښور امنیتي ادارو یا امنیتي ځواکونو څه امنیتي ګامونه پورته کړي دي؟ د پېښور او شاوخوا سیمو کې یې څه حفاظتي تدابیر اخیستي دي؟
بالکل، خبر او گیر چاہیے مشتبل ہوئی خبر کی کچھ دن تک پولیس نفری موجودہ خان لاہور ڈیر
مننا شبیر احمد جان د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان وو چې په پېښور کې د نننی ځانمرګي برید حال راکو، چې په ترڅ کې څلور پولیس والا وژل شوي او ورسره درو ځانمرګ برید کوونکو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د ډیره وخت راهیسی په پېښور کې دا ډول خونړۍ پیښې نه رامنځته شوي، خو د پېښور پرونی بمی چاودنی او نننی ځانمرګي برید خلک یو ځل بیا له اندېښنې سره مخامخ کړي دي. په همدې اړه په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو او مشر خبریال شمیم شاهد سره زموږ همکار داود خټک خبرې کړې، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ادارو لخوا عملیات روان دي، خو بیا هم دا ډول پیښې رامنځته کیږي، لامل یې څه دی؟ شمیم شاهد په ځواب کې وایي:
بالکل، دا خدا د دې نه وړاندې موږ څه واره ویلې دي چې ټیک په ځینې ځایونو کې خو عملیات شوي دي، او دا غي د نتیجې له کبله هلته کې حالات ښه شوي دي. خو دا مطلب نه لري چې طالبان یا ترهګر ختم شي. طالبان هم شته، ترهګر هم شته، چې تر څو پورې دوی ته د مذهبي جماعتونو د مذهبي قوتونو حمایت وي، نو دغه شان به دا پیښې جاری وي. دا یو ډېر عجیب خبر ده چې کله په در ادم خیر کې حالات خراب شي، نو په خبر کې حالات په در ادم خیر کې حالات ښه شي، نو په خبر کې حالات خراب شي. چې کله په کوهاټ او بلو کې حالات ښه شي، نو په اورګزو او په کورم کې حالات خراب شي. نو زه دا وایم چې د دل کې د دې دا بقیه به نه ختمي دي، چې دا په دې ټول سیمه کې د عملیات دا شي وي چې هغه په صوبه کې وي، هغه په قبایلي سیمه کې وي، نو هغه به حالات دا شي وي شو
شمیم صاحب، تاسو د عملیاتو خبره وکړه. پرون هم په پېښور کې ځنې پولیسو چارواکو داسې خبرې کړې وې چې دا د دغه عملیاتو نتیجه ده چې دلته کیږي. نو دا عملیات خو لډېرې مودې روان دي، خو په دې ترګرې په دې پېښو کې کله کمواله او کله زیاتواله راځي. سمو د مخ کې دا کمې وي، اوس دا یو واري بیا زیاتې شوې دي. نو آیا دا به هم داسې روانې؟
دا و دا جو دا بم دانس روانی ته ګوره بدی دا وار انټر چلونه نه بدی کې ډېر غټ فریقونه، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو امریکا دا ډېر وانو په یو بل باندې اعتماد نشته. ډېر وړ دی یو بل خدا شنو کوي د ډېر وړو واګدارا چې په دې هغه یو بل ته مخلص نه دي. نو زه د دې کې تر هغېری دوام لري. هم دا شان کتا څو ګوري د بد قسمتای نه په دې سیمه کې ځنې قبایلی سیمه را کې دا غي اختیار هغه مرکزی حکومت سره ده، زندگی صوبائی سیمہ دے جاری اختیار آغا صوبائی حاکمان سره دے. نو پدی دی صوبائی حکومت او د مرکزی حکومت چې کم د امنیت چارواکي دي، داغي ترمن زه هم اعتماد نشته، داغي ترمن زه هم خلوص نشته. نو زه کدا سه حالات دي د سیاسي مشرانو ترمن زه خطر ډیر حد پر موافقه شته، یو بل سره خلوص نشته، په یو بل اعتماد نشته. دا امنیتی چارواکو ترمنځ په یو بل باندې اعتماد نشته، نو ځکه دا مسلې دا کشاری شته.
شمیم صاحب، تاسو په خپل په پیښور کې موجود یې، نو چرته دا خو نه ده چې پولیسو له طرفه کم امنیتی اقدامات چې سمو د وړاندې شوي نو هغه کې څه کمزوریان راغلي نو دغه حمله بیا زیاتې شوې دي؟
نه، په دې کې یو دا دا هم کېدای شي، ځکه چې دلته کې د پولیسو چې کوم مشرانو شهید صاحب په غویرو لیاقت و سیوبل امتیاز الطاف راغلی، دا هم کېدای شي په دوی د پالیسو نتیجه هم تلی شي. خو ورسره ورسره دلته کې ما تاسو ته وایم چې تر ډېر حده پورې چې کوم ادارې دي د امنیت نو د هغوی ترمنځ اعتماد نشته، په یو بل باندې د هغوی شکونه دي، شکونه شبهات دي. او دغه شان ورسره ورسره که تاسو وګورئ د امنیت قواو ته بالخصوص پولیس ته بنده کې د عدلیې د طرفه ډېره غټه مسله ده. په عدلیه کې به زیات خلکونه چې عدلیه عدالتونو ته مخامخ دي، او عدالت وایي چې دلته کې دا شهادت کمزور دی، هغوی ته د هغې په وجه باندې رجیب پلایږي، هغه خلک پرېږدي، او هغه خلک چې کوم پرېښودی شي هغه بیا ږي او ترهګرو سره ملایږي.
شمیل صاحب، که لنډ راته ووایي، اخري پوښتنه کوم، تاسو د مذهبي قوتونو ذکر وکړو په یو وخت، نو مذهبي قوتونه خو دغه خلکو ته کوم چې دا قسمه حملې کوي، دغه قسمه کارونه کوي، هغې ته خو نیغ په نیغه امداد نه ورکوي، سوا د دې نه چې هغې ته په یو طریقې سره اخلاقي مدد ورکوي.
ګوره، دا ستاسو خبره په خپل دی، خو زه دا وایم چې په کوم ملک کې پاکستان ډیفنس کونسل جوړیږي، او په هغه ډیفنس کونسل کې جماعت اسلامي هم ده، او په هغې کې چې کوم ډول لشکر جنګ وي او لشکرې طیبه هم وي، نو دغه چې تاسو د مذهبي جماعتونو باره کې به څه وایئ؟ یو چې کوم مدد تاسو کوئ، د حقانی په باره کې اختاره بیانونه را شروع شوي دي چې د هغې څه کردار دی؟ زمان اندازه دا ده چې په دې کې شب شب نه دي ویل په کار، بالکل شفتالي ویل په کار دي.
په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه او مشر خبریال شمیم شاهد و چې د امنیتي اوضاع په اړه زموږ د همکار داود خټک پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د زیارت په ورځ په لندن کې ل خپلې پاکستانی سیالي سره تر لیدنې وروسته وویل چې پاکستان د امریکا لپاره ډیر مهم دی او شا نسی ورګرځولای. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د خورا زیات کړکېچ ښکار شوي، او د پاکستان پارلمان دا مهال لګیا دی له دغه هیواد سره خپلو اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په لندن کې د سومالیا په اړه جوړ شوی د نړیوال کانفرنس په سنډه کې د پاکستان له خارجه وزیر هینا ربانی خر سره د یو نیم سات لپاره ولیدل، همدغلته یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې نننۍ خبرو اترو موږ ته تر دا منځ دیو ارتباط د ټینګولو ډیره مهمه موقع په لاس راکړه. نوموړي زیاته کړه، موږ دواړه خواوې ژمن یو سو د دواړو خزي همکارۍ تعلق پر مخ یو سو، موږ په ګډه سره کار کولو ته ادامه ورکوو، دا کار درېدلې نه دی، یو زه د عادي سلام مشورو ته په درنه سترګه ګورم. فرانس پرسجانس د لندن مطبوعاتي کانفرنس ته میرمل کلینټن کړې دا خبره هم راغستې چې ویلي دي پراتلونکي کې هم کېدای شي موږ په خپلو اړیکو کې لوړې ژورې ولرو، خو ورسره یې ډاډ څرګند کړی چې یو اړخ هم د بل اړخ ارزښت له پامه غورځولو ته زړه نه شي ښه کولی. نوموړی دغه راز زیاته کړې، دواړه ملکونه باید د داسې و تعلق چې پایدونکي وي او د دواړو خیزه احترام پر اساس ولاړ وي د جوړولو لپاره ثابتې هلې ځلې وکړي. باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر هم د تیرې نهې پورس په لندن کې رسنیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ګډو اهدافو له امله حکومت یې له امریکا سره رڼو او د وړاندوینې وړ اړیکو ته لیواله دی. د امریکا او پاکستان د خارجه وزیرانو په لندن کې د شوي ملاقات په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر هیله وښوده چې د دواړو مشرانو خبرې تریبه ښایي ښې پایلې ولري. له دې لیدنې څخه چې کوم اصلي پیغام ورکول وو هغه دا و چې دغه خبرې ډېرې مثبتې او ګټورې وې او یو له بل څخه د ښو هیلو په معنا وې. ښکاره ده چې د اړیکو په لار کې د پرتو چیلنجونو په 13 د نومبر د 26 له پیښې سره چې کومې ننګونې تړلې دي د هغو ادراک پکې وشو، خو ورسره هغه ضرورت هم په ډاګه شو چې ګنې اوس له دغه ځایه مخکې تک د یو له پاکستان سره په ګډه کار کول دي، یعنی په اصل کې دغه تعلق له سره پیاوړی کول دي.
relationship.
فرانس پرسیجانس لیکي د امریکا او پاکستان لیکي تیر کال د مې په میاش کې ورسته له هغه سړې شوې چې د امریکا خاصو ځواکونو د پټو عملیاتو په تر سره کولو د پاکستان په پټ آباد خار کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن وواژه او ورپسې په نومبر میاش کې بیا ناټو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. د دې پیښو په غبرګون کې پاکستان په افغانستان کې میژدې تلافي ځواکونو پر مخ خپل خاورې تېرېدونکو اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. راپورونه وایي میرمن کلینټن او میرمن کر د خپلې تېرې ورځې په لیدنه کې د وحشتناک افراطیت د لمنځه وړلو او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د مسلې د حل په څیر په موضوعګانو هم خبرې وکړې. راپورونه دغه راز وایي امریکا په داسې حال کې چې غواړي د افغانستان لس کلنې جګړې ته د یوه سیاسي حل په موندلو د پای ټکی کېږدي، په دغه پروسه کې د پاکستان کردار ډېر د ارزښت وړ بولي. په تیره له پاکستانه غوښتنه کوي چې د حقانی شبکې په ځپلو کې ورسره مرسته وکړي، کومې ته چې په افغانستان کې د ناټو او هم افغان ځواکونو پر وړاندې د تر ټولو لوی خطر په توګه کتل کېږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
امریکا پر پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پارلماني کمیټې هغه پایلې د مخې ته راوړي چې پکې د دواړو هیوادونو اړیکو ته لسره د کتو وړاندې سوی دي. پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په بمباریو کې د 24 پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته دا کمیټه جوړه کړې وه، خو لا تر اوسه یې سپارښتنې مخې ته نه دي راغلي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور واوري.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ په دې دلیل د پاکستان د پارلماني کمیټې د سفارښتونو د مخې ته راتلو په خبره زور وکړي چې د دې پرانا کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه نوي حدونه وټاکل سي. نوموړي د سې شنبې پر ورځ د خبريالانو سره د خبرو پر وخت د یوې پوښتنې په جواب کې وویل دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې تر ژمنو کولو وړاندې دي د پارلماني کمیټې سفارښتونو ته انتظار وسی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالباسط مشال ریډیو ته ویلي چې تیار کړل شوی سفارښونه به د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي.
اوس خو انتظار باسو چې د پارلمان ګډه غونډه وسی او یو پالیسی جوړ کړي، له هغې وروسته به بیا خبرې اوربند کوو.
د سینټ د دې پارلماني کمیټې مشري سینیټر رضا ربانی کوي. د کمیټې یو غړي پروفیسر خورشید احمد چې اوس یې له غړیتوب استعفا ورکړي، مشال ریډیو ته ویلي دوی د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته د بیا کتنې رپورټ له حکومت سره جمع کړی دی.
ګورا د کمیټې رپورټ بهر نه دی پډاګه شوی، نو په هغه کې څه دي د هغه په اړه زسنه شمولې. دا چې کله پارلیمان ته وړاندې شي نو ټول تفصیل به مخې ته راشي. مونږ د جنوري په 14مه له حکومت سره رپورټ جمع کړی دی.
پښتنه دا ده چې تریبي میاشتې زیات وخت تیر سوی، نو د پاکستان حکومت ولې د رپورټ په ډاګه کولو یا بیا یې په پارلمان کې په وړاندې کولو کې لځنډه کار اخلي؟ هم دا پښتنه مې د پاکستان پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپو میجر جنرال طلعت مسعود مخې ته کښېښودله.
ځنډ ځکه کیږي چې یو خوشلم آئینی ترمیم و. اوس په 2 مارچ د سینټ انتخابات کیږي، نو زما نه دی خیال چې د پارلمان ګډه غونډه کېدای سي. له دې وروسته کېدای سي دا خبره مخې ته راسي او پر مخ یوړل سي. اوس دوی واک پارلمان ته ورکړی دی، خو هسې په عامه توګه دا کار د کابینې وي چې پالیسي جوړه کړي او پارلمان ترې خبر کړي، خو په دې کې دوی ذمواري پارلمان ته ورکړې ده چې اتفاقي رائے وسی او یو ګډه پالیسي جوړ سي.
خو د پارلماني کمیټې سفارښونه د پارلمان کډې غونډې ته په وړاندې کولو کې د ځنډ په اړه ځینې کارپوهان فکر کوي چې فوج د پردیشاته له امریکا سره د اړیکو د رغولو هڅې کوي. د دوی په وینا کې چرته د پردیشاته مسله حل نسی نو ممکنه ده فوج بیا د پارلماني کمیټې په سفارښتونه تکیه وکړي. میجر جنرال طلعت مسعود وایي له دې سره د فوج هم ډېرې ګټې تړل سوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د پوز ډیر ګټ تړلې دي. سربیره پر دې چې دوی غواړي پارلمان خپل سپارښتنه تیار کړي، د دې ترڅنګ دا سوچ هم کوي چې کله د پارلمان حمایت ورته ترلاسه وي نو دا به د پوز او پارلمان په دریس کې همغږي وي. یو خو به کورنی اختلافات نه وي، بل به پر امریکا هم فشار راسي.
امریکا ویلي نن په لندن کې د سومالیا په اړه د کانفرنس په څنګ کې به د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن له خپلې پاکستانی همسیالي حنا ربانی کر سره وویني. ځینې کارپوهان د اړیکو په رغېدو کې له دې لیده کاته څخه هم تمه کوي.
عبدالحی کاکړو چې د امریکا او پاکستان اړیکو ته د بیا کتنې د پاکستان د پارلماني کمیټې د سپارښتنو په اړه تاسو ته حال درکوه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات پر مهال د امریکایي کانګرس په شپږ کزیزه وفد کې د رولز کمیټي چیرمین ډیوډ ډرایر وزیر اعظم ګیلانی تخپل دریز وړاندې کړی او د بلوچستان په حق له د امریکایي کانګرس د زیلی کمیټي د قرارداد له حمایت څخه انکار وکړي. د امریکا د بیان ته د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري په دې اړه به نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد راکړي.
د وزیر اعظم سره په ملاقات کې د رولز کمیټه چیرمن ډیوډ ډرایر وزیر اعظم ګیلانی ته خپل دریز وړاندې کړو او د بلوچستان په حق له د امریکایي کانګرس ذیلی کمیټه قرارداد د حمایت نه انکار وکړو. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه بیان مارکس ټرو مشال ریډیو ته د وفد له اړه شو خبرو په باب لوویل
واټ د کنګریشنل ډیلیګیشن سېډ اند واټ کانګرسمن ډرایر سېډ واز دټ د ریزولوشن.
امریکایي وفد وزیر اعظم سره ملاقات کې وویل چې کا ډیموکریټ وی یا ریپبلیکن وی یا د امریکای حکومت هغوی د ذیلی کمیټې لخوا په ځانګړي توګه پیش کړی شوی قرارداد حمایت نه کوي. د کانګرس غړو دا هم ویل چې امریکا پاکستان د علاقائی خودمختاری او سلامتیا عزت کوي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوه ایاز خان نو پوښتل چې آیا د امریکایي وفد خبره یوازې د پاکستان خوشاله ول دي او کنه امریکا واقعي د پاکستان مفاد غواړي،
یو خوا په امریکا کې دا قرارداد شوی دی په کوم کې چې هغوی دا ښکاره کړی دا چې د پاکستان حکومت د بلوچو سره زیاتی باندې اموخته شوی دی. بل طرف ته د امریکې د کانګرس غړي پاکستان ته راځي او هغوی پاکستان له دا ډاډګیرنه ورکوي چې دا زمونږ داخلي او خارجي پالیسي نه ده. نو په دې دواړو خبرو کې فرق دی. دینه خو داسې ښکاره کېږي چې دا صرف د پاکستان د خوشحالولو لپاره او د چپ کولو لپاره یو خبره ده.
ولی بلخوا د بارني چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وویل چې بلوچستان جغرافیایي لحاظ سره ډیره مهمه سیمه ده او هم دې وجه امریکې ته ځینې تحفظات دي، ګنی هغه واقعي د دې د آزادۍ حمایت نه کوي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې په ټوله دنیا کې دا هیومن رائټس او سیلف ډیټرمینیشن دا خبرې چې دي دې لپاره سپورټ شته دی. هم دې دا وجه ده چې د بلوچستان لیډرانو دلته کې زمونږ په ملک کې هم ځینې خلک دا وایي چې دا خو ډیره خبره ده چې د امریکن کانګرس چې د خود مختاری او د هیومن رائټس په حق کې قرارداد پیش کړی دی، خو دا خو اوس واضح خبره ده د امریکن حکومت د دې پښته نه دی ولاړ. امریکن حکومت دا نه غواړي.
نوموړي زیاته کړه چې باید د پاکستان حکومت د بلوچستان مسلو ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي، نو څوک به هم بیا په دې مسله کې مداخلت ونه کړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ مشال رادیو ساوري. د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې میشت ټولو بلوچ مشرانو باندې د جوړ شوو کیسونو د معافی اعلان کړی دی او د بلوچستان د مسلې د حل لپاره ورته په مذاکراتو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې لړ کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې دوی به پخپله د بلوچ مشرانو د هرکلی لپاره ورځي. په دې حق له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان حکومت بهر ملکونو کې مشتر بلوچ مشرانو خلاف د جوړ کیسونو واپس اغستو اعلان کړی دی. د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې وویل چې ځینې بهر ملکی ملکونه او د پاکستان د نن نشر پسند خلک د بلوچستان حالات خرابول غواړي، خو د مرور بلوچ مشرانو سره د مذاکراتو په ذریعه به د بلوچستان ټولې مسلې هوارولې شي. نو موري وویل
جتنی پولیټیکل لیدرشپ سب کے خلاف کیس میں رجسٹر کرتا ہوں لیٹ دیم کم ٹو پاکستان آئی ول سی پرسن.
هم سیاسی مشروالی دا د ټولو خلاف کیسونه مونږ واپس اخلو، دوی د پاکستان ته بیرته راشي، زبورته په خپل په هوایي ډګر هرکلی ویم. زه د زین مری سره هم ملو شویم او ما د اختر منګل سره هم لیدو کاته کړی دی او هسپتال ته د هغه ته پوسله تلیم. خلک وایي چې د بلوچ مشرانو سره نه دی ملو شوی، نو دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس شکوان وویل چې د حکومت خواهش دی چې د بلوچستان سیاسی مشروالی د بلوچ اولس د خیر خیګړې په کارونو کې برخه واخلي. هم په دې سبب حکومت غواړي چې دغه مرور بلوچ قبایلي مشرانو سره خبرې اترې وشي او هغوی هم خپل ونډا تر سره کړي. دی ویل
جو ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو جب تک ہم مین سٹریم ڈائیلاگ کے اندر انگیج نہیں کرتے
کم چی خفہ بلوچ مشران دی ترسو چی منگ ہغوئی مذاکراتوں کے شامل نکڑو ترہاغی دا بلوچستان مسئلہ با پسہی توگا نشی حل کے دے اوز دا ویل غوارم چی دا اکبر بکٹی شہادت دا بلوچ اولس لپارا ڈیر لوئے غم وو نمونگ غوارو چی دا بلوچ اولس پا زخمونو باندے مرہم کیک دو او دا دی مسئلے لپارا زمونگ حکومت آل پارٹیز کانفرنس را بللو فیصلہ کرے دا او یو خبر ادا دا چی مذاکرات با دہاغ خلکو سر کولے شی چی دا پاکستان جھنڈا تسلیموی
دا ذکر وردا چی دا تیر زیارت پورس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا بلوچستان پا حقلا جوڑ شوی کمیٹی تا ہدایت کرے دے چی دا بلوچستان دا مسئلے دا حل لپارا او دا آل پارٹیز کانفرنس را بللو لپارا دے عملی اقدامات وکڑی او دے لڑکے تجویزونه دی یو ہفتہ کی دننا دننا وړاندې کړي سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
زمو ژغلا مشال رادیو سخاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه به د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري دا خبرونې نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې ده www.mashalradio.com دا وخت د غرمې 12 بجې سوي دی ګلایز به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي
په خبر کې دا کوتوالی پولیسو پر تانه ځانمرګي برید کې سلور پولیس والا وجل شوی او شپږ نور ژوبل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له خپلې پاکستانی سیالي سره خبرې ترې ګټوري بللې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان مالک په بهر ملک کې میشت د بلوچ مشرانو پر ضد جوړ شوی مقدمه د ختمولو اعلان کړی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په بګرام فوزی مرکز کې د مذهبي کتابونو د سپکاوي په اړه بخښنه غوښتل دا خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان پر افغان چارواکو غږ کړی چې د ریډیو خبریال صادم خان بهادر زید د وجنې پلټنې دی وکړي او د شام پر حالاتو شاوخوا اویا غربي او د عربي هیوادونو غونډه نن په تیونس کې کیږي
د مهم خبرونو لندز مول مشال رادیو خواوري دیل چې ګلایاز درته وړاندې کړی اوس وخت رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غرسو
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په هغه غنګوسولي کلی دی چې ښکاری راتلونکو ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی وشي د لړکی د مشرق ورسپانې ادارې وایي چې حکومت پریکړه کړې ده چې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر اور بو بورې اضافه وکړي او د دې وجہ سعودي عرب کې د کچه تیلو نرخ ګرانېدل ښایي ادارې وایي چې داسې نوې خبره نه ده بلکې اوګره خو د نرخونو زیاتولو د پاره باندې ګوري او داسې هم شوي دي چې نړیواله منډه کې نرخ راکم شي او انچي گاونډي ملک هندوستان کې هم نرخونه راکوس کړی شي خو پاکستان کې بیا هم خبره ده د الټوي اداري وړاندې لیکي چې کوم موجوده حکومت غواړي چې بیا هم اقتدار کې راشي او د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړي نو د ګرانې بوج به نور په اولس ناچوي بلکې د دې په ځای د خپل خرچې کمې کړي او د بهر ملکونو نه چې کمې قرضې واخلي باید چې هغه په داسې منصوبو ولګوي چې ورسره د ملک او اولس ته ګټه کیږي نه چې داسې پالیسي خپلې کړي چې ورسره اولس سړکونو ته روزي او د حکومت خلاف اعلان جنگ وکړي یا په خودکشو مجبور شي دغه شان د انګریزي ژبه باز ورسپانو خپل ادارې افغانستان کې رامخته شوی د قران پاک د به حرمته په پیغه لیکلي دي د کې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د 13 سموده نه وخت په وخت د قران مجید د سپکاوي پیغه رامخته کیږي د کوم په عکس العمل کې چې پنړیوال کج د مسلمانانو غم او غصه د کتووي ادارې وایي چې ناټو هم داسې اعلانونه کړي وو چې دوی به خپل یو لک دیش زره عسکرو ته داسې روزنه ورکوي چې د مقدس کتاب د به حرمته ځان اوساتی اداري وایي چې د دې خبرې لس کاله وشو خو تر اوسه د امریکا او ناتو داسې روزنه اونې شو او وخت په وخت دا قسمه پیښه رامخته کیږي چې ورسره د افغانستان او نور نړۍ مسلمانان په احتجاجونو لاس پورې کړي اداري اخره کې وایي چې دا قسمه حالاتونه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې راتلونکي کې د دې پیښو مخه ونیول شي او کم از کم د 13 ورځو په پیښه د احتجاج کوونکو دا یو خبره باید چې ارومرو په پام کې ونیول شي چې ویل شوې دي چې دوی طالبان نه دي خو دا سپیخی کیږي نو دوی به په ضد احتجاج کوي او د انګریزي ژبې بلې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د بلوچستان په اړه کیدونکې ټولګوندیزه غونډه لیکلې او وایي چې نواز شریف د غونډه کې ګډون د اکبر بوګټي د قاتلانو د گرفتارۍ سره مشروط کړی دی کومه چې بالکل سیاسي خبره ښکاري. اداریه وایي چې د بلوچستان په اړه د ټولګوندیزه غونډې رابللو غوښتنه په خپله نواز شریف هم کړې وه او په حکومت یې ټکونه کول چې دوی د بلوچو دپاره هیڅ نه دي کړي. اداریه لیکي چې همداسې خبرې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو غړی هم کوي چې وایي چې تر څو ټول نیول شوي بلوچیان نوي خوشې کړی شوي تر هغې د دې مسلې حل نه روزي. اداریه اخره کې وایي چې اوس وخت راغلی دی چې ټولې سیاسي ډلې دې خبرې ته پام وکړي چې څنګه به د بلوچستان مسله حل کیږي او دوی له دې لړکې څه کول پکار دي او د دې لپاره ضروري ده چې ټولې ډلې مخ په مخ کینی او خپلې خبرې یو بل ته مخامخ وکړي.
ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په بټ آباد ښار کې د ډاکټر شکیل اپریدی سربیره د صحت د څانګې هغه اولس کارکونکي له خپل کار شړل سوي چې د اوسامه بن لادن د معلومولو لپاره د سی آی ای په ویکسین پروګرام کې برخه اخیستې وه. بلخوا ټلګراف ورسپانه لیکي د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفي وایي چې وسوال طالبان یې وژل غواړي خو نوموړی هوډ لري چې د خپلو لوڼو د ازادۍ لپاره به مبارزه کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په بټ آباد ښار کې د صحت د څانګې هغه اولس کارکونکي له خپل کار شړل سوي چې د اسامه بن لادن د معلومولو لپاره د سی آی ای په ویکسین پروګرام کې برخه اخیستې وه. دغو کارکونکو ته به هیڅ نه معلومه چې د دې ویکسین پروګرام مقصد څه دی. په دغو کارکونکو کې 15 ښځینه دي چې د بټ آباد په نواز شیر سیمه کې کار کاوه چیرې چې اسامه بن لادن اوسېدی. د دې سربیره د دې سیمې د صحت دوه نورو چارواکو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه. په دې کارکونکو کې یو بختون میږي چې اصلي نوم یې مختار بیبی ده. نوموړې باور لري چې هغه کور ته د ویکسین پروګرام په لړ کې دننه ورغلی چیرې چې اسامه اوسېدی. د سیایي دغه پروګرام چې د ډاکټر شکیل اپریدی لپاره سختې پایلې لرلې، یوې خواته نورو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې او بلې خواته بیا په پاکستان کې د پولیو په ګډون د نورو ویکسین پروګرامونو نوم ته زیان ورسوي. ل راپورون سره سم ډاکټر شکیل اپریدی روانه میاشت ل خپل چوکي څخه لری کړل سو او بلې خواته بیا د هغه میرمن هم ل کار وشړل سول چې په یو سرکاري کالج کې شوونکې و. د روان کال د جنوري په میاشت کې د سی آی ای په خوانی مشر لیون پینټا چې اوس د امریکا د دفاع وزیر دی ژغ کړی وو چې ډاکټر اپریدی دی خوشی کړل سي. د امریکا چارواکي په دې باور دي چې اپریدی ته د سزا ورکول پر ځای باید هغه وستایل سي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفي چې غواړي د افغانستان لومړنی ښځینه ولسمشر سی وایي چې وسوال طالبان یې وژل غواړي خو نوموړی هوډ لري چې د خپل لوڼو د ازادۍ لپاره به مبارزه کوي. ورسپانه لیکي ورستۍ ځل چې طالبانو د نوموړی د وژلو هڅه وکړه نو هغه د خپل دوه لوڼ سره په یو موټر کې و. کله چې لومړی مرمۍ وچلېده نو دوی له جلال آباد څخه د کابل پر لور سفر کاوه چې د دوو غرونو او یو دریا په منځ کې تنګ لاره وه. فوزیه کوفي وایي ټول چپسول ځکه چې هر کس واورېده چې څه روان دي او دا ډول یو بل ډز وسو. بیا موږ ولیدل چې د دریاب لا بلې غاړې څخه ډزې کېدلې. ورسپانه پښتنه راپورته کوي په داسې وخت کې چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي نو بیا ولې غواړي چې د افغانستان ولسمشر شي. نوموړی په ځواب کې وایي هر کس یو وخت مري. ورسپانه زیاتوي دا یو جالبه خبره ده چې نوموړی د یو ځانمرګ برید کوونکي په څیر پر خپل دریځ ولاړ ده. ورسپانه لیکي له 2001 کال راهیسې کله چې طالبان له واکه لري کړل سول نو د ښځو په ژوند کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. د دې پیښې د لسمې کلیزې د لمانځلو پر وخت د اکسفام نومي غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې وویل سول چې دا وخت په افغانستان کې 800,000 نجونې په ښوونځیو کې درس وایي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د وژل سوي مشر او د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني لور فاطمه رباني وای چی د پلار د وژنې شاته سیاسي لاسونه دي او د هغې کورنۍ د طالبان سره د روانو مذاکراتو ملاتړ کوي. په عرب اماراتو کې اوسېدونکې فاطمه رباني د برهان الدین رباني د لوس اولادونو څخه یو ده. د نوموړي سره بشیر ګواش خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د هغې د پلار د وژنې په تور د دوو کسانو د نیونې پرمختګ څنګه ګڼي. هغه وایي
مونږ ته معلومه ده چې پاکستان زما د پلار د وژنې په تړاو دوه کسان نیولي دي، خو دا زمونږ د پوښتنې نه ځوابوي چې پر هغه برید چا پلان کړی و، چا ورته مالي لارې برابرې کړې وې، او د افغانستان دننه د دوی سره د مرسته کوونکو په شمول پکې کوم اړخونه ښکیل وو. که څه هم زمونږ کورنۍ په دې پوهیږي چې دا ډول څېړنې ډېر وخت اخلي، خو مونږ له پاکستان او افغان حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې لا فعال اوسي.
آیا د افغانستان دننه هم داسې څوک شته چې د برهان الدین رباني په وژلو کې لاس درلود؟
زما په خیال زما پر پلار د شیبي بریټ پشا حمله له داخلي مرستې بغیر نشونی کار وو. اوس تحقیقات روان دي، نو زه نه غواړم چې پر یو چا ګوته کېږدم، خو دا یو ډیر منظم پلان شوی بریټ وو. بم د ځانمرګي بریټ کوونکي په پګړې کې په ډیر ښه طریقې خوده شوی وو. په پوره یقین وایم چې دا د یو داسې کس کار نه و چې لغره دی راښکته شوی وي یا د بی تعلیم او ناپوهوي. زما د پلار مرګ هیڅ چاته ګټه نه رسوله. هغه د یو مذهبي مشر په توګه یادېده او طالبانو یې هم په وژلو کې لاس لرل رد کړی دي. نو موږ په دې نه پوهیږو چې زما د پلار د وژنې تر شا څه لاملونه کېدای شي. هیله ده چې د وخت په تیریدو سره یې ومومو.
مطلب مو څه دی؟ د رباني په وژنه کې د طالبانو لاس ردوي که څنګه؟
نه، موږ په دې وژنه کې د هیچا لاس لرل نه ردوو. زما په خیال هر څه امکان لري. دا د طالبانو خبره ده چې د هغه وژل یې رد کړی دي. موږ نه دا وایو چې طالبانو زما پلار وژلی او نه هم دا چې نه یې دی وژلی. موږ سره تر اوسه ډېر کم معلومات دي. دومره پوهیږو چې ځانمرګي برید کوونکی له پاکستانه راغلی، یو پاکستانی وو. نو دا بس سمه خبره نه وي چې په دې مرحله کې دې پر یوې ډلې زما د پلار د وژلو په تور ګوته کېښودل شي.
تاسو د طالبانو سره د یو داسې چا سره چې ستاسو پلار ور سره په کلونو کلونو جنگ کړي د خبرو اترو ملاتړ کوي؟
د سولې خبرو ته زه په همغه نظر ګورم لکه څنګه چې زما پلار ورته کتل. زما پلار به ویل چې افغانان له تعلیم او سولې بغیر له غریبۍ، جهالت او بېکورۍ نشي ژغورل کېدای. مونږ امن غواړو، خو دلته باید طالبان دې ته تیار وي چې سوله وغواړي. د طالبانو په وخت کې خلک د ناوړه حالاتو سره مخ وو، خو اوس باید طالبان نننی افغانستان ومني. افغانستان بدل شوی او لا به هم بدلیږي. نو د سولې خبرې د طالبانو پر پریکړو ولاړې دي چې آیا دوی امن غواړي او که څنګه. سمه ده، په افغانستان کې ځینې ډلې شته چې د طالبانو سره د خبرو خلاف دي. یو مهمه خبره هم دا ده چې دا ډلې ټولې د دې خبرو په اړه سره کېنول شي او یوازې پرې نه خودل شي. موږ ټول یو خوشاله افغانستان غواړو او کامن راشي، نو د ښځو حقوق به هم ورسره خوندي وي.
په جهادي مشرانو لکه ستاسو پلار برهان الدین رباني چې وو، ډیر خلک دانی وکه کوي چې دوی خپل بچی بهر لیږلی اول ته په تعلیمونه کوي، خو له غریبو افغانانو یې د خپل ډلو د قوی کولو لپاره کار اخیسته. تاسو څنګه ځواب وایي او سیاست ته مو د راتګ اراده شته کنه؟
تر کومه چې زما خبره ده، نو درته به ووایم چې زه د کوم سیاسي رول د لوبولو په لټه کې نه یم، خو دا غواړم چې افغانستان ته لاړ شم. زما د پلار دا خوښه وه چې زه او زما نور ورونه خویندې دي د بشري مرستو په ترڅ کې د افغانانو سره کار وکړي، نو زه همدا کول غواړم. زه له افغانستان څخه بهر لویه شوې یم او زده کړې مې هم بهر کړې دي، خو هیواد ته د ستنېدو اراده لرم. تر کومه چې زما د پلار خبره ده، نو زه په دې خبره یم چې زما د پلار په شخصي او سیاسي ژوند نیوکې شوې دي، خو خلک دا هیروي چې د مجاهدینو ټولو مشرانو سره دا لار و چې له افغانستان بهر ووزي او په بل هیواد کې ژوند وکړي. خو دوی د دغه کار پر ځای په خپل هیواد کې دننه پاتې شول او په سختو حالاتو کې د خپلو خلکو او خاورې لپاره جګړه وکړه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د وژل سوي مشر پروفیسر برهان الدین رباني لور فاطمه رباني و چې د بشیر ګواش پرستنې ځواب ولی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ غله مشال رادیو څخوري یا وسو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي نصاب کې د ثقافت د مضمون د شاملولو اعلان کړی دی. د حکومت په وینا د دې ګام مقصد ماشومان د خپل خاورې له تاریخ او ژوند شواک څخه خبرول دي. تر دې وړاندې هم صوبایي حکومت تر لسم جماعت پورې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول لازمي ګرځولی و. د حکومت په نصاب کې د ثقافت د مضمون د شاملولو پریکړه کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ ریپورت غوښسي.
د پاکستان پاین کې د اطلسم ترمیم د شاملې دوه وروسته د پښتونخوا صوبې لوري د تعلیم پچانګه په تیربیا د نصاب په برخه کې د دوم ګام بلل کیږي. د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ریډو ته ویلي چې په ماشومان کې د ثقافت د پوهاوي د خورول لپاره دا د یو مضمون په توګه په نصاب کې د شاملولو فیصله شوې ده.
مخکې په کابینت کې دا ډیسکشن کړی دی، سمبلی په فلور هم کړی، او څنګه دلته د ثقافت اویرنس شته نه، نو موږ یې د سبجیکټ چې کوم دی نو دا شاملول غواړو چې ماشومانو ته د بچپن نه ښایي چې د ثقافت اهمیت څه دی، ثقافت وایي څه ته، ځکه چې دلته زمونږ لوی لوی خلک چې کوم دی نو هغه د ثقافت په ډیفینیشن باندې نه پوهېږي، بلکې عموما خلک صرف موسیقي ته او ګډه ته ثقافت وایي. الانکه ثقافت انسان ته پیدا شي تر مرګه پورې هر یو له هغه ثقافت کم نه تي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د جوړولو او چاپولو د ادارې مشر ډاکټر فضل رحیم مروت بیا د ثقافت د مضمون په نصاب کې شاملول له تیرو څولسې زورای سوی په سیمه کې د تشدد له رواني لړۍ سره هم تړي.
ضرورت خدا سے اوشه چې ضرورت خدا سره پته دی چې افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب د پسو د غیلا کې چې کوم غوبل روان دی او په کوم صورتونو کې دی، یې سره کتا خیال کړی دی کلاشن کوف تلتور او د نورا د د د تشدد تشدد امیزی او تشدد خودکشه د ماکه او دا ټول شی چې تم هغه شو مدرسې شو پکې او مکتبونو کې دا شی وراله سبقونو کې دی له وجنه دا شی هغه چې دلته کلتور ته ډیر زیات نقصان رسېږي، هغه ختمولو لپاره موږ شوی چې لکه مختلفه میتود مختلفه طریقې استعمال شي چې دا شی له منځه لاړ شي.
د حکومت لوري د ثقافت د مضمون په نصاب کې د شاملولو تر فیصلې لمخه د مضمون لا دوړان دي د باچا خان ټرست تر انتظام لاندې چلیدونکو سکولونو کې شودل کیږي. د دې ټرست مشر پروفیسر خادم حسین وای د پاکستان تعلیمي نظام داسي وزا کړل سوی چې هغه د ماشومانو تخلیقي او ساينسي صلاحیتونه هغه سي نشه کوي لکه چې د نړیوالو معیارونو لمخې ورته ضرورت دی.
تعلیم کې د نننه یا د تعلیم کوم پوره نظام وزا کړی دی، اول نه پاکستان کې د نننه اغه په بنیادی توګه خلک یو غړی ته د تخلیقیت ختمې ماشومان ځان ساتي کوم تخلیق کولو نه وروړي مالو نه کولو نه وروړي اغه په کولو نه ختم شي، بل غړی ته ورته ولاړوي او د مې غړی نه خپل ماحول نه خپل تعیش نه او خپل تسلسل نه جدا کی. زما خیال دی چې دا اخیری خبره د ډیرو دوه خبرو د تا رزولټ خبره ده چې کله سرکاري سکولونو کې نافذ العمل کریشي نو را روان نسل با پیزش پک کل پس یا نه کل پس تاسو اوگری چه او دیر مختلف سوچ و دیر کمونکی سوچ او مسلو دی حل دی پارا او دی خپل ماحول او دی خپل خواهی خپل ورسا او تخلیقی اظهار دی پار بور تلاقی بیدی اوازی او اسامو.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی چې د ثقافت مضمون د باچا خان ټرست تر انتظام لاندې سکولونو کې د ورشودلو وروسته دوی یو سروي کړي چې داسې مثبتې نتیجې ورکړي چې هغه په سرکاري سکولونو کې ډېر کم تسترګو کېږي.
چې د باچا خان سکولونو ماشومان او د عام سکولونو ماشومان کې د تخلیق په حواله، د تجزیې او تحقیق په حواله، د هنرونو په حواله، د جمالیتي احساس په حواله او خپل خورسه د ترون په حواله.
زبیر توروالی چې پر ژبو او کلتوري چارو کار کوي د حکومت دا ګام ستایي. د دپوینا ک د ثقافت مضمون په نصاب کې شامل کړي سي نو دا به د ماشومانو یو داسي نسل تیار کړي چې هغه به له سیمایزو کرکو پرته هرڅه په فکری او ساينسي چوکاټ کې ګوري.
یو نتیجه خدای چې هغه ذهني تور باندې ذهن به کولاو شي، چې ذهن کولاو شي نو هغه امن طرف ته خبره لاړ شي، انسانیت طرف ته خبره لاړ شي، دا هغه ورلد ویو شي، نو هغه به وایډن بالکل خپل یو فرقې نه، خپل یو تنګ نظرۍ نه، داسې نسلي تنګ نظرۍ نه، داسې لسانی تنګ نظرۍ نه به وځي او خپل کلچري چیزونه به والي او د دنیا سره تو امن به وي او دنیا ته به ښه نظر ګوري او ترقی طرف ته ولاړ، تهذیب طرف ته ولاړ شي، ترقی طرف ته ولاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا د تعلیمي نصاب حکومتي اداره د دې مضمون د موادو کتنه کوي او هیله کوي را روان کال به د ثقافت مضمون په سکولونو کې د ورشودلو سلسله پیل شي. عبدالحی کاکړو چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا په سکولونو کې د ثقافت د مضمون د پیلول د پریکړه په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې زده کوونکي په درو نصابو زده کړې ترلاسه کوي،
مدرسو، سرکاري سکولونو او شخصي سکولونو کې زده کوونکي له مختلف فکر او سوچ سره په ټولنه کې ورګډیږي. زموږ همکار ګلایز د درو واړو تعلیمي ادارو له زده کوونکو سره خبرې کړې او بیا دا موضوع د تعلیمي چارو له کارپوهانو سره څېړلې ده چې تاسو یې اورېدو ته راوبولم.
دا پاکستان د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم زده کوونکي له دریو نصابونو زده کړې کوي. په دې کې پرایویټ یا شخصي، سرکاري سکولونه او دینی مدرسې شامل دي. د سرکاري سکولونو نصاب کې هم فرق شته، خو د دینی مدرسو په نصاب په مکمله توګه جلا دي. په نصاب کې واضح تفریق سره په ټولنه کې درې مختلف فکر لرونکو طالب علمان رامنځته کیږي. دا زده کوونکي د ټولنې او غیر چاپیر روان حالاتو په اړه مختلف رائے لري. نصاب چې په زده کوونکو ډیر زیات اثر لري په اړه یو پخوانی سفارتکار حسین کانی په خپل کتاب پاکستان د جماعت او فوج ترمنځ کې لیکلي، د دې هیواد سرکاري سکولونو نصاب د ایوب خان د وخت راهیسی روان دي، خو ضیاء الحق پکې اسلامي نظری شامل کړي. حقانی په کتاب کې زیاته کړي، په نصاب کې زیاتره مضمونونه د نفرت او د کرکې نه ډک وي. که د دینی مدرسو خبره کوو نو په دې کې اته کاله زده کړې وي. پېښور کې په یو مدرسه کې د زده کړو وروستو بخ محمد په بازارګر آباد کې مدرسه چلوي. بخ محمد په مدرسه کې اردو، فارسی او عربي ژبو کې کتابونه ویلي. دوی د ټولنې او د روان حالاتو په اړه خپل نظر صدا سي بیانوي.
قسم
د نور پاکستان په ګډون خیبر پختونخوا او نورو پښتني سیمو کې ګڼ ماشومان سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي، خو ټولنې په اړه هغوی څه فکر لري؟ او په تیره داسې حالاتو کې چې ویل کېږي په سکولونو کې له تعلیمي پلوه ډېرې نیمګړتیاوې دي. پېښور کې د یو سرکاري سکول زده کوونکی ریاض خان د خپل نصاب او استادانو نه مایوس دي. ریاض مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل مستقبل په اړه کره یقین نه لري.
سرجی اوانه خبردار چې مونږ په دې مشه کې یو دسي مقام نرو چې مونږ یو نه خوند ونه کې مونږ یې یو سره تارین په تارین سره چې کوم دی هغه سره کوم سړي کوم خره کې هغه اوسېدن کې کوم غره زین یې غما هودي اغار څه چینجینګ دي. نو یو پرایویټ سکول نه سره ارزې ده کوری، یو سرکاري سکول نه سره ایس نه شي ده کوری. ان یو هغه پلیټو وی یا بل جو ډاکټري ده غي یا بنکري چارې وی کوم قسمت کو
دا شخصي یا پرایویټ سکولونو نصاب د جدید تقاضو سره سم ګړن کیږي، خو په دې تعلیمي ادارو کې زده کړې تر لاسه کول د عام کس د وس نه بهر خبره ده. د دې تعلیمي ادارو په نصاب کې د انګریزي او نور مهم مضامینو سره د کلتور، میوزیک او جسمانی زده کړې هم ورکړې کیږي. په دې تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نور ادارو په پرتله زیات شعور لري. هم په پېښور کې یو شخصي سکول زده کوونکي ناصر خان په چاپریال ښه خبر دی او د خپل مستقبل په اړه هم پر امید دی.
د دې سیاسي حالات خطول پاکستان کوم فیوچر را روان فیوچر دی هغه ټول تبا کړی دی. کوم زمونږ حکومران دي نو هغه لګي خپل ځان د پاره لګي دی او ټول د پاکستان پرېخه دی. د ارزي کې کوم دغه د بم چاودنه وشي نو هغه سره د ټول کل سوې مټول د پاکستان سره سکولونه شروع دي ټول باندې اثرات دی وځي ماشومانو پړایانو باندې موږ سبق وایو او خو غټ لوی سړی را نه جوړ شي او خو د خپل مشرانو د وازانو سره
د دغه درې واړه تعلیمي ادارو ته په کتو سره چې بیلابیل نصابونه پکې خودل کیږي پښتنه دا راولاړیږي چې کله دغه زده کوونکي خپل تعلیمي زده کړې ترلاسه کړي نو سر ډول علم، پوهې، فکر او هنر سره ټولنې ته وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې پروفیسر منیر احمد خان کاکړ وای
ری واخه نظام تعلیم چې دی کنه دا د وخت سره د رنګ پالیسی او پلانینګ مایر تعلیم راولي، مایر اقتصادیات راولي، دا خلک شي نه وي او دا خلک یو پالیسی ورکی و ورته و حکومت باید دی هغه انګریز چې وایي کنه پټ نه رهي چې دې د سرونو سره یو ځای کې کنه بیا موږ لا هم د تباهي په خوا ولاړ. دا وخت څوک چې ښه خوینه کوي بنګلادي چې موږ یې مثال په پرایمري اډوکیشن کې اوس یونیورسل دغه څه ورسېږي ګر
پاکستان کې یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په ملک کې یو نظام تعلیم ډېرې مسلې حل کولی شي او په کار دي د حکومت په ناوخت د نړیوال معیارونو سره سم یو داسې نصاب جوړ کړی شي چې انساني تمدن ته ګټه ورسوي.
ګلایزو چې په پاکستان کې د درو بیلابیلو تعلیمي نصابونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. او سم په تعلیمي موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د اعلی تعلیم کمیشن یا ایچ ای سی تیر کال امر کړی وو چې ټول یونیورسيټي دي د طالب علمانو د جنسي زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره ځانګړې څانګه جوړ کړي. د خبر پښتونخوا په 45 یونیورسيټانو کې صرف 50 یونیورسيټانو دغه کار تر سره کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو تفصيلي رپورت برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په دې وروستیو کې د پاکستان په ځینې یونیورسيټو کې داسې څو رپورټونه رامنځته شوي وو چې پکې د غلطه جنکو طالب علمانو سره د جنسي زورولو یا تنګولو خبرونه وو. د اعلی تعلیم کمیشن په دې لړ کې د هیواد ټولو یونیورسيټو ته امر کړی وو چې خپل ادارو کې د جنسي زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره یو څانګه جوړ کړي او د ډېر ښه کردار او تجربه لرونکو یو مشر استاد ته د دې ذمہواري وسپارل شي. پېښور یونیورسيټي چې د خیبر پښتونخوا تر ټولو لویه او پخوانی اداره ده د جنسي زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره یې سګامونه پورته کړي. د پېښور یونیورسيټي ویاند اخترامین په دې اړه وایي
موږ خپل چې کوم امپلایز افیشنسي اند ډیسپلین رولز او سټوډنټ کنډکټ رولز چې کوم هغه الریډي موږ رولز خو کوم دي ډیر زیات خدي او جامع وو. چې هایر ایجوکیشن کمیشن کله موږ ته ہراسمنٹ پالیسی گائیڈ لائنز کمیٹی وا ٹیچنگ کمیٹی ہراسمنٹ مانیٹرنگ آفیسر پراپر پروسیجر گائیڈ لائن مطابق امپلیمنٹ کری گئی.
په دې پښتنه چې د تعلیم کومه برخه ده سده چې پکې د جنسي زورولو یا تنګولو امکان وي نو موړې وای
عام چې کوم یو سټڈی چې کوم دلته شوی ده دا غي مطابق چې کلا انټرنل مانیټرینګ وي دا یو ایگزامینیشن انټرنل مانیټرینګ کیږي کلاوی کی پرابلم جوړی وي. انټرنل مانیټرینګ دا مطلب دی چې کلا ما ته پته وي چې زما پیپر بچا سري یا ما ته پته وي چې فلانې سړی ما ته نقصان یا فائدہ راکولی شي.
دا چې امتحان کې د جنسي زورولو یا تنګولو اندېښنه امکان لري د دې بس ډول مخنیوي کیږي. د پېښور یونیورسيټي د امتحاناتو د سانګې مشر افتخار حسین په دې اړه وایي
د یو انسان ژوند د کنه د انسان ژوند دا مذهبي معاشرتي سماجي او انفرادي کم روایت وي یا کم زمونږ ضرورت دي د زندګۍ او زمونږ په اړه کمی ذمہ داري دي. دا ذمہ داري کومه په هر لحاظ سره مونږ د اړې احساس وکړو نو مونږ هم مسلمانان هم جوړې دي شو خو سټیزن هم جوړې دي شو او کوو ګورو نو د ملک د قوم د تاریخ افراد هم جوړې دي شو.
نوموړی وای په عملی توګه هم د امتحاناتو په عمل کې طالب علمانو او په خاص توګه جنکو ته د هر ډول حفاظت او عزت ورکولو تنظیم موجود وي.
چونکه په خبرې نو سره دی یو مادر علمي را مادر انسټیټیوشن په تور کار کوي نو زم په یونیورسيټي کې دي شي نو هیڅ کیسه ما تګارن سره تکلیف او څه شکایت نشته او مونږ ته باندې فخر هم کوو تاسو ته دا وایم چې مونږ عملی په دې کې سست څرګرې صرف ذاتی دي چې زمونږ څنګه ما تاسو ته ذکر وکړو چې دا کیسه شکایت مونږ کا صرف او صرف په سمسو سیستم کې خو زمونږ دوه سینیر کسانی چې هغه زوما چې دا هغه ایج او دا هغه ایکسپیرینس دا څه چې هغه بالکل زمونږ د سوسایټي مطابق پدرانا یو رول دی نو په دې چې باندې زمونږ په ډیپارټمنټ باندې خو کلوز نظر وي.
افتخار حسین زیاتوي چې د هیواد د نورو یونیورسيټو په نسبت پېښور یونیورسيټي کې د جنسي زورولو یا تنګولو شکایتونه د نشټ برابر دي.
منور شاو چې تاسو ته د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیشن لخوا د جاری کړل شوی فرمان په اړه راپور اوروي چې پکې ویل شوی و د لوستونکو د زورولو مخه دی ونیول شي. د 2012 کال د اسکرز فلمي میلې ته د لومړي ځل لپاره یو پاکستانی فلم د سیالي لپاره وړاندې کړل شو. په دې فلم کې په پاکستان کې په مېرمنو د سیزاب د تیزاب شیندنی او د دوی د درملنې په څیر موضوعګانې په ګوته شوې دي. په دې اړه منور هارون بچا په دغه راپور کې خبروي.
یہ وہ کمرہ ہے جس گھر میں جلایا تھا میری زندگی ختم ہو گئی اس کمرے میں.
دا فلم چې سیوینګ فیس یعنی د مخ بچ کول یا ژغورل نومورته ورکل شوی په اړه په برتانوی ورسپانې دی ګارډین کې د خبريالې هما خلیلی لیکنه خبره شوې ده. نو موړې د پاکستان دی وی ځوان جان خزی زکی چې خپل خوند ورلا په مخ تیزاب شیندلې دي کې سره غستې چې وایي د نیم مخ داسې ښکاری لکه چې اسولیدلې وي. یو سترګا او نیمه پوزه یې بيخي کندم شوی خلې په داسې حالت کې ده چې نور پرې مسکا نشي کولې. لکورا کم کوزا بهر توزی او چې کلوزی نو خپل مخې د نمر په چشمو او تور نقاب پټ کړی وي. لیکوالا له تیزاب شیندنې څخه د ژغورل شو کسانو د خیر ښېګڼې د ادارې ایسټ سروایورز فاونډیشن د احصایو له مخه وایي چې په پاکستان کې هر کال په یو چا د تیزاب شیندل کېدو لږ تر لږه یو نیم سل دوسیې ثبتېږي او زیاتوي چې د تشدد دغه ځانګړی قسم په ګرده نړۍ کې خپور شوی چې قربانیان یې اکثره هم ښځې او ماشومان وي. په پاکستان کې د تیزاب شیندنې په قربانی شو مېرمنو کې د زکیې کیسه زکډاګي شوه چې په برېټانیا کې میشت یو پاکستانی نژاده سرجن ډاکټر محمد جواد د نوموړې درملنې ته مټې ونغاړلې چې د اوسکر جایزې لپاره وړاندې کړل شوی فلم هم په دغه موضوع جوړ شوی دی. د فلم جوړونکي شرمین عبید چنای چې د کراچۍ ښار اوسیدونکي ده د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د ډاکټر جواد د هڅو په اړه د بی بی سي ریډیو په پروګرام کې واورېدل چې بیا دې هم زړه وکړ چې د فلم له لارې د پاکستانی ښځو له دغه ستونزې نه خلک خبر کړي.
What was really important for me to showcase was that
په دې فلم کې زما لپاره د کوم شیانو خول چې مهم وو هغه دا و چې دا ستونزه چې په پاکستان کې شتون لري په اړه خبر وشي او ورسره د هغه خلکو کار او زیار هم معلوم شي څوک چې له پاکستانه د باندې او هم د پاکستان دننه غواړي دې مسلې ته د حل لارې چارې ولټوي.
People within Pakistan trying to tackle the problem.
نو مولې دغه راځي تکړه چې د فلم د جوړولو هدف یې دا نه دی چې ګنې له پاکستانه یو بل د غم ډک داستان دنیا ته وړاندې کی بلکې دا چې په خزو د تیزاب شیندنې د مسلې پر وړاندې یو کلکه او هر اړخیزه مبارزه پر مخ لاړ شي.
While the story is a story of despair.
که څه هم چې دا کیسه یو مایوس کوونکې کیسه ده خدا خای چې با سواد خزی د هغو خزو چې بے سواد دي مرسته کوي. وکیلانې په عدالتونو کې د دوی د حقونو لپاره جنگ کوي د پارلمان زرانه غړې د دوی په حق کې بلونه وړاندې کوي په زبر دا وایم چې بلها کار روان دي سودا یې کې نکړې شي چې دا ستونزه په پاکستان کې دوام ونه مومي. مرمن چنای په دې لړکی له دې عمله چې د پاکستان د پارلمان لخوا په دارستاو کې د تیزاب شیندونکو کسانو لپاره د سزاګانو پاس شوی قانون به زر تر زره پرختینی توګه عملی شي هم هیله وخوده. د نوموړې په خبره چې د مرمن زکیه په حالت زار د جوړ کړې فلم تر اوسه د امریکا په بیلابلو خارونو کې په سینماګانو خودل شوی خو وايي چې زیاته لیواله ده سو دغه فلم پاکستان ته اوسي او خپل هیوادوالو ته وخایي چې هغه خزه چې تیزاب ور باندې شیندل شوی وي ژوند یې سمره تاریخ او له کړاوونو ډک وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.